پنځوس شرکتونو ګډون درلود. ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې په دې نندارتونونو کې افغاني سوداګرو خپل محصولات لکه زعفران، غالۍ، قیمتي ډبرې او وچې میوې په اته ویشتو غرفو کې نندارې ته ایښودلې وه. د ښاغلي الکوزي په خبره په دې نندارتونونو کې افغان سوداګرو 22 میلیونه ټنه وچه میوه او 10 کیلوګرامه زعفران وپلورل. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې د سترس میوې د محصولاتو دریم نندارتون په کابل ښار کې پرانستل شو. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې دیش نوه د سترس میوې نندارې ته ایښودل شوې وې. د ښاغلي راشد په خبره تر ډیره د سترس میوه د افغانستان په ختیځ کې پیدا کیږي. ښاغلي راشد زیاته کړه چې تر 2014 میلادي کال به په ننګرهار ولایت کې زر د سترس میوې باغونه جوړ شي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ماشین په واسطه د غالۍ د اوبدلو د شرکت فعالیدل د صنعت د پراختیا په برخه کې یو ګټور ګام دی. د دې ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دې فابریکه کې سلطن ته په مستقیم او سلطن ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابره شوې ده. د ښاغلي خادم په خبره د دې فابریکه د کار د پیلېدو سره به د گاونډي هیوادونو څخه په مشابه ډول د غالۍ د راوړلو مخه هم ونیول شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرني اسعار سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغانۍ، یو پنځه شپږ افغانۍ، یو یورو دوه اویا افغانۍ، یو انګلیسي پوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال ولس افغانۍ او اویا افغانۍ، زر ایرانی تومان اتلس افغانۍ او پنځوس افغانۍ او زر پاکستانی کلدار شپږ سوه درویشت افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد چایوی ایدز صحبت میکنیم. برای دوست عزیز در این برنامه دکتر صاحب محمد یونس بارگاوی، معاون برنامه چایوی وزارت صحت عامه مهمان ما هستند تا در مورد چایوی ایدز معلومات بدن. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. میشه اول در مورد HIV ایدز یک معلومات مختصر بدید؟ بفرمایید.
تشکر. سلام تاستا استاسی اوریدون کتا. HIV ایدز یو دوه جدا کلمې دي چې یو اچ آی وی ده، یو ایدز ده. اچ آی وی هغه میکروب یا هغه وایرس چې د ناروغۍ سبب ګرځي هغه ته وایي، او ایدز د اعراضو علایمو یو مجموعه ده چې د اچ آی وی د مصرف کېدو نه وروسته تقریبا د کلونو په جریان کې منځته راځي. دغه ناروغي البته د یو تعداد ناروغي او مجموعه ده. کله چې د اچ آی وی وایرس د انسان بدن ته داخليږي، د انسان د بدن معافیتي سیستم یا دفاعي سیستم د حمله لاندې نیسي او په تدریج سره دا سیستم کمزورې کیږي ترڅو په انسان کې د ایډز علائم او اعراض بالاخره نشته کې پیدا شي.
د ظرف چې وخت پیدا میشه،
ای دا د شخص په مافیتی سیستم پورې اړه لري، همدارنګه په کم اندازه وایروسونه د بدن ته داخل شي په دې پورې اړه لري، د شخص عمومي تغذیه او مافیتی حالت پورې اړه لري، اجتماعي حتی اجتماعي فاکتورونو پورې اړه لري چې تر لسو کالو پورې ممکن اغه راز علائم چې ایډز ورته وي په شخص کې پیدا شي، د یعنی د لسو کالو پورې ممکن اغه علائم پیدا شي.
زنده باشین دکتر صاحب، علائم مبتلا شدن به می ویروس چی است؟
اصلا د ویروس په مبتلا کېدو باندې کوم علائم نشته، ځکه موږ دا ویلې چې ویروس کله بدن ته داخل شي نو کېدای شي تر لسو کالو پورې د انسان په بدن کې د خپل مدافعاتي سیستم یا دفاعي سیستم د وایرس مقابله کوي، هیڅ قسم اعراض نه وي. ولی لیکن دغه موده کې چې د بدن ته ویروس داخل شوی دی، کولای شي چې نورو خلکو ته ویروس انتقال کړي.
د زمانه کې د وجود شاسو وایرس.
بله بله بله. کله چې د په وجود کې اعراض او علائم تاسوس کوي منځ راځي، دا غو مرحله ده چې موږ یو اچ آی وی مثبت ناروغ د ایډز مرحله ته داخل شو.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم توخی زابل.
توخی صاحب سلام، خدمت شما هم خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
مننه تر ټولو مخکې تا او ستاسو محترم مېلمانه ډاکټر صاحب او د ازادي راډیو کارکوونکو لیدونکو خپل مینه د سلامونه وړاندې کوم.
بسیار زیاد خوش آمدین. بفرمایید توخی صاحب.
محترم ډاکټر صاحب، زخمې دا پوښتنه ده چې دغه علائمي او قرینې چې دلته موږ په دغه وینو دا څه علامې لري او د دې مرض دپاره یو علاج شته نشته او علاج څه دی ده او له څه څخه او دا واقعا موږ خو داسې اورېدلي دي چې دا له دغه پاشا څخه پیدا کېږي. آیا دا واقعي خبره ده چې له پاشا پیدا کېږي او شاماسو و لنورو علایمو و لنورو شانو زخم پیدا کېږي؟ مستاسی او د محترم ډاکټر صاحب د جواب په تمه.
بسیار زیاد تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب به شما گفتنی های دارن. بفرمایید ډاکټر صاحب.
جناب توخی صاحب سلام، تاسو ته ډېر ښه سوالونه دي. علایم او اعراض په څه باندې موږ پوهیږو چې ایچ آی وی دی یا نه دی؟ ډېر باید په اعراضو پسې ونه ګرځو نه په علایمو پسې، لیکن خپل وینه باید د ایچ آی وی لپاره معاینه کړو. که چیرته موږ هغه عادات او سلوکونه چې پر خطر بلل شوي دي ولرو، باید وینه معاینه کړو. که چیرته موږ وینه اخیستلی، که چیرته موږ غاښ ویستلی په ناپاکه سامان آلاتو باندې، که چیرته موږ د سلمانی ناپاک سامان آلاتو نه استفاده کړي، په دغه صورت کې وینه خپله معاینه کوي. او اعراض او علایم اما مخکې وویلې کنه چې په کله ایچ آی وی بدن ته داخليږي، کېدای شي چې هیڅ نوع اعراض او علایم وجود ونه لري، ولې په تیرېدو د وخت سره د 15 کالو په تیرېدو تر 30 کالو پورې هلته اعراض او علایم پیدا کیږي. هلته اعراض او علایم پیدا کیږي چې دغه اعراض بیا غټ اعراض دي، علایم دي، واړه اعراض د علایم دي. یعنې په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیاته تبه، په مکرر ډول د یوې میاشتې نه زیات ټوخی، او په د 10% نه زیات د بدن د وزن زیاده غټ علایم دي. د دې په څنګ کې د پوستکي خارخ، د پوستکي سوروالی، د پوستکي وړې وړې دانې، همدارنګه مکرر زکام کېدل، مکرر اسهال کېدل، همدارنګه د لمپوي عقداتو غټوالی، د سترګو نظر کمزورتیا، همدغسې د ستړتیا، جرجر ستړتیا، دا هغه علایم دي چې کله د ایډز مرحله ته سړی داخل شي دا علایم پکې پیدا کیږي او باید خپل وینم.
ډاکټر صاحب دو جز سوال شون میمانه مشنه. قاری صاحب پښتون چی میګه بازی یک جای میشه پاسخ بدین؟ قاری صاحب پښتون خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم.
بله محترم فرشته جان، زه خو ریته سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته، سلامونه وړاندې کوم.
پښتون صاحب بسیار زیات خوش آمدین، سلام خدمت شما هم. بفرمایید.
بله محترم خوری، ما ډاکټر صاحب دوه درې پښتون دی دار چې د دغه انتغه ناروغي کې تداوی نه شي څومره خطرناک واقع کیږي، او دا اخیرانه چې لاجه څه چې دی او سړی که اخته یې د شپې سره باید پریز چې کوم څه مجزا باید وخوري، او دغه ناروغي یعنی په حساب ساري هم د کنه دا پچین پورې حل لري که نه لري؟ او دولت په دغه باره کښې یوه پوښتنه مې دا ده چې دولت په دغه باره کښې څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده؟ خلک ونه اوس په دښتو په کلو په دیاتو کښې اوسېږي، دولت څومره آګاهي و خلکو ته ورکړې ده په دغه د دغه ناروغۍ په باره کښې؟
زنده باشین قاري صاحب، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب دو جز سوال برادر ما مانده بود از توخی صاحب، یکی در مورد علاجش گفته بود و یکی که غیر از طریق فحشا دیگه از کدام طریق انتقال پیدا میکنه. اولی رو بگوین باز جوابای از دیگه رو.
در توخی صاحب در سوال دو جز چه علاج؟ علاج یو علاج ده یو تداوی ده. داسه علاج چې ته دوا وخره او بالکل د ایچ آی وی او ایډز زمن زلړ شي، داسه علاج نشته. لیکن تداوی شته چې د تداوی په کولو سره د یو انسان نه بل انسان ته انتقال کمیږي، د تداوی په کولو سره د انسان اوږد عمر کیږي، او هغه کولای شي چې د نورمال انسان په شان، د روغ انسان په شان باندې خپل ژوند ته تر 30 کلو پورې، حتی تر 50 کلو پورې ادامه ورکړي پرته د کومې ستونزې. هغه دوا په افغانستان کې خوشبختانه
په افغانستان کې سوالای زیو میمانه. بازم عبدالحیات خاکسار است پروان هستن، اینا رو مشنویم یک جای باز پاسخ میتیم. بله سلام علیکم.
علیکم سلام خوریزمال. دکتر صاحب ندار سوال و ما و تویلی دغه مرض څنګه یعنی انسان پوسه چې پزما ځان کې وجود لري یا نه، اولین اول کې نه لامل یو ځانې څه دي چې سره انسان ما ځان کې دا مرض ته ده یا نه دا وایروس.
بسیار زیاد تشکر. بشنویم از طریق رادیو. دکتر سردگال پاسخ شما بتین یک چند دقیقه چی نمیگیریم، تماس نمیگیریم شما؟
تو خیصف جواب پا ادامه علاج نو دغه تداوی په افغانستان کې خوشبختانه د دوو مراکز د لارې په مفت او رایگان ډول ډیره مؤثر او ډیره مفید تداوی ده چې اوس پیلن هیوادوالو په خدمت کې ده، وړاندې کیږي او ډیر د تشویش وړ نه ده. مقصد کولای شئ چې په هر ولایت کې چې استئ څوک خدای نه خواسته په ایچ آی وی اخته وي دې سنټرونو ته راولېږي او تداوی وشي. د پهشا له لارې پهشا یو لاره ده، لیکن یوازینۍ لاره نه ده، ځکه په افغانستان کې تقریبا ټول ایچ آی وی ناروغان چې مثبت ناروغان دي چې کتل شوي دي زیاتره د زرقي موادو استعمالونکي دي، مخدره موادو استعمالونکي دي چې په هغوی کې هغې وینې د وینې د لارې انتقالیږي. یعنی سرنجونه یو د بل سره شریکوي، هغه ککړ سرنجونه چې د یو د بل سره شریکوي په هغه واسطه باندې دوی ته انتقالیږي، د وینې د اخیستو د لارې، د مور نه ماشوم ته که چېرته یوه مور په ایچ آی وی نه اخته وي د هغې ماشوم ته انتقالیږي، همدارنګه د ککړو سامان آلاتو د جراحي د ککړو سامان آلاتو په استعمال سره یا د ایچ آی وی ککړي وینې نه استفاده یا د وینې د مستحضراتو نه استفاده په دغه شیانو باندې دا انسان ته انتقالیږي. البته د جنسي نامشروع اړیکو، نامشروع نامسؤونو اړیکو له لارې انتقالیږي چې یوه لاره دا ده، لیکن کلي لاره دا نه ده چې په یوازې هم د دې لارې انتقالیږي، نورې لارې هم شته.
ډاکټر وقاری صاحب پښتون گفتن که اگر تداوی نشه چقدر خطرناک است و یا رژیم غذایی داره یا نداره و دولت چی آگاهی هایی داره؟
د قاری صاحب پښتون ته په سلام وړاندې کولو سره، که تداوی نشه هر مرض چې تداوی نشي هغه خطرناک کیدی شي، بالاخره د انسان د ژوند د منځ تلو سبب کیږي. همدارنګه که ایچ آی وی تداوی نشي د نورو ته د انتقال زمینه ډیره مساعدیږي، حتما اجتماعي ژوند دی هغه لارې چې انتقالیږي هغه تاسې ته معلومي د جنسي تماس د لارې، د ستنو د شریکولو د لارې، د وینې د اخیستو د لارې او د مور نه ماشوم ته په دې لارو انتقالیږي. د یو ځای ناستې، د یو ځای خوراک، د یو تشناب نه د استفادې، د یو ټلیفون نه د استفادې په دې لارو نه انتقالیږي. هر څومره چې موږ د ایچ آی وی ناروغان زیات تداوی کړو په هغه اندازه د دې خپرېده په ټولنه کې په اجتماع کې راکمیږي، او دا په ساري ناروغي ده چې د دغه درې لارو ما د تاسې ته وویلې چې د دغه درې لارو انتقالیږي او باید ځان وساتو. دولت څومره کار کړی دی، یعنې د صحت عامې روغتیا وزارت د نورو وزارتونو په همکارۍ څومره کار کړی دی، مطلب د دې مرض او د دې ایچ آی وی ناروغۍ په باب خلکو ته آګاهي ورکول شوې ده. دا چې په 1979 کال کې لومړی واقع کشف شوی ده، په وخت کې ډېرو کمو کسانو مراجعه کړې وه د ټیسټ لپاره، ولې په تیر کال کې 1500,000 ټیسټونه اجرا شوي د ایچ آی وی لپاره چې دا د دولت د آګاهۍ ورکولو د پروګرام نمایندګي کوي.
یک دوست دیگه ما گفتن که چطور بدانن که یا به ایچ آی وی مبتلا هستن؟
دغه دوسته بز په لنډ ډول ووایم چې د دې په انتظار باید څوک نشي چې تورې د اعراض او علایم تأسس وکړي، اعراض او علایم منځ ته راشي، بیا د هغې نه وروسته د خپله وینه معاینه کړي. هر څوک چې فکر کوي چې د یو پرخطره سلوک سره مخامخ شوی باید خپل وینه د ایچ آی وی لپاره معاینه کړي او ځان مطمئن
شي. یک دوست ما روی خط هستن، بشنویم چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سلام محمد خیروان پروان.
خیر خواسته، بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
خورد ما خود دسته سر ندا پوکتنه ده جدا مرض سر خمی و مرض ده که خواه دانا پواچه یو کس نبو کس تلل، یعنی منگا پا پویشو چی ده مرض ده منگا اختایو یا چی خواه که ده بانی خواه معلومات ده.
سلامت باشین، خیر خواسته، بشنوین از طریق رادیو. دکتر سیب به شما گفتنی های دارن، بفرمایید دکتر سیب.
خیر خواسته سلام. لکه مخکې مې چې وویل ایچ آی وی یو میکروب ده او ایډز یو د اعراض او علایمو یوه مجموعه ده چې په دې کې ډېر اعراض شامل دي. د ایچ ای وی په اخستلو باندې کله چې سړی ویني ته ایچ ای وی داخليږي، انسان بدن ته ایچ ای وی داخليږي، کېدای شي د کلونو په جریان کې دته د ایډز ناروغي یا د ایډز هغه اعراض او علائم او مشکلات چې پیدا کیږي وروسته پیدا شي. او په دې پوهېدل چې آیا شخص ته ایچ ای وی شته که نه، یوازینۍ لاره د وینه معاینه ده. په نږدې سی مراکزو کې د دې لپاره اختصاصي مراکز په کابل او هرات او قندار او مزار او جلال آباد او قندوز کې جوړ شوي دي. همدارنګه د هر کلینیک چې هغه ته جامع کلینیک وایي، په هغه کې د ایچ ای وی لپاره مشوره او ټیسټ د اجرا کیږي. خلا را داده چې سړی خپل وینه معاینه کی، د وینې د معاینې وروسته ویلی شي چې ایچ ای وی ده یا نه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما حضرت الله از ولایت قندهار روی خط هستن.
دکتر صاحب دپشتنه ده د دې تر مخه ده د یک تن ناروغي درا ټول نمیدونه کرات.
دکتر صاحب فهمیدین چی گفتم؟
فهمیدیم. د ایډز د راتګ عوامل اصلا خبر را داده چې ایډز پنړی کې پیدا شوه ده د 1900 کال نه را پدې خو لمړی واقع په افغانستان کې په 1909 کال کې د وینې د بانک د لارې پیدا شوې ده. زه دا وایم چې په افغانستان کې د دې نه مخکې ټیسټونه شوي هم کېدای شو چې موجود به و، خو دا ټیسټونه به نه کېدل. کله چې ټیسټونه نه کېږي، اوس په 1909 کې په افغانستان کې د ایچ آی وی لپاره څومره ټیسټونه شوي دا معلومات ډېر محدود دی. چون ټیسټ نه دی شوی دا واقعیت هم نشته. او دا چې څنګه منځته راغلی دی، اتمن په افغانستان کې د افغانستان خوشحال هیوادونه نړیوال اړیکې تګ راتګ ممکن د دې سبب شوی وي چې هلته یو چا د ویروس خپلې وینې ته داخل شوی وي او دلته بیا په افغانستان کې دا نور خپور شوی.
زنده باشین دکتر صاحب. دوستای من سوال کردن و حتی هم گفتین که بیماری ساری است، بیشتر از کدام طریق ده؟ آها، قبل از این سوال ما را خیلی پاسخ بدین. خادم نورزی برادر ما از ولایت فرا روی خط هستن. نورزی صاحب سلام علیک، خوش آمدین.
و علیکم سلام. ما سلام علیکم کیلی دکتر صاحب از ازادی را دکتر کارکون چو کارکون را ویدن که کارکون کیو منی ما دکتر صاحب صدا پستم ده چې دا ناروغي چې یادی د ایچ ای وی ایډز زو دي کدا جلا جلا ناروغي دي او دا په ماشومان او بډاګان او ځوانانو کې کوم خبر چې دی پیدا کیږي چې بعض خلک زنه خلاص هم څه.
سلامت باشین نورزی صاحب. بشنوین از طریق رادیو.
نورزی صاحب سلامونه. د ایچ ای وی او ایډز دا دوه بیلې بیلې اصطلاحګانې دي. ایچ ای وی هیومن ایمونو ډیفیشنسی وایرس، یعنې د انسان د معافیت کمزوری کوونکی وایرس، او ایډز چې دی اکوایرد ایمونو ډیفیشنسی سندروم، یعنې کسبي په کسبي ډول اخیستل شوی د معافیت د کموالي سندروم. دا دوه بیلې اصطلاحګانې دي چې ایچ ای وی هغه وایرس ته ویل کیږي چې کم د انسان په وجود کې د ایډز سبب ګرځي، او ایډز کله چې د انسان وجود ته دغه وایرس داخل شي به د تقریبا تر لسو کالو پورې هغه اعراض او علائم چې د ده د معافیت د کمزورتیا له امله د ده په وجود کې پیدا کیږي، او هغه ډېر مختلف اعراض او علائم دي، مشکلات دي، دغه ته به ایډز ویل کیږي.
و دیگه یک سوال دیگه هم داشتن که در کدام طبقه بیشتر از طفلا، جوانان یا یک کهن سالا؟
معلومات چې کم د وزارت صحت عامه په سیستم کې جمع شوی دی، زیاتره دا ناروغي په ځوانانو کې ده، په ښځو کې، په نارینهو کې، په زړو کې، په ځوانانو کې، په ماشومانو کې، په یعنی په مسلمان او په غیر مسلمان، په ټولو کې، په هر دغه کې شته. لیکن هغه عوامل چې زیات دي، عوامل طبعا په ځوانانو کې، ځوانان که نارینه دي که ښځینه دي، په هغوی کې عوامل زیات دي. دوی د که تاسې وګورئ هغه د زرقي معتادین زیاتره ځوانان دي، د اتلسو کالو نه تر پنځه کالو زیات هغه خلک چې معتاد دي، زرقي مواد مخدر د رګ له لارې اخلي، د سرنج د لارې اخلي، هغوی کې زیات دي. نو طبیعي خبره ده چې په ځوانانو کې زیات دي. وزارت صحت عامه سره چې کوم معلومات دي، په هغې کې تقریبا 80% هغه ویروس چې پیدا شوی دی په دې 1904 واقعو کې 80% یې نارینه تشکیلوي. خو دلته دا معنی نه لري چې دا په ښځو کې نشته. په ښځو کې هم شته، لیکن زموږ د هیواد ښځې صحي تحصیلاتو ته هغه رسي چې نارینه دسترسي لري
دسترسي نداره. بسیار زیاد تشکر برادر ما فرهاد از ولایت لغمان روی خط هستن. فرهاد جان خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم.
علیکم دکتر صاحب، سلامونه ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم. سلام، زه ډاکټر صاحب کوم، سلام لرم. فقط یو ډاکټر مخکې تاسو ته غلم او وحید الله وحید سنامه وحید هغه آدرس ته مطرح کړي.
دکتر صاحب، سوال که پیشتر مطرح کردم، گفتم ساری است، بیشتر امی ویروس از کدام طریق انتقال پیدا میکنه؟
زیادتر ویروس از طریق خون، شریک کردن سوزن و سرنج، از گرفتن خون و از تماس نامسئون و غیر مسئون ایجنسی، از این طرق انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگر.
آیا کدام رژیم خاص هم داره فرد مبتلا به ویروس HIV؟ باید غذای مشخص باید بخوره یا نه نداره؟ کدام رژیم خاص؟
دمخ که پشتون سب سوال هم باشده دیده پره کم پریز شده که نه خاص پریز نشته، فقط پریز داده که کم ناروغ چه HIV لری باید کوشش وکی که دادنه بلتا انتقال نشی.
پریز خاص نداره. دوست ما حسن عبدالرحمن احمدزه از ولایت لوگر روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، محترم تاس و دکتر صاحب تو ریدون کو سلام و نوړه نیکو دې نه چې تاسو به خیر مننه له تاسو له دغه خیسته موضوع مو ټاکلې دې بره د روغتیا دې پرورې لپاره. نو چې اول به وای چې شکر چې موږ تاسو یو اسلامي ټولنه ده، په اسلامي ټولنه کې دغه مرض دومره نه ده، خیر یو کې چې دغه مرض نورم شریعتونه کې او دا چې اسلامی ټولنه باید دغه احکامو ته موږ پابند واوسو، کوم چې دغه مرضونه را انتقالوي. او بله، ډاکټر صاحب وزارت خبره چې ډاکټر صاحب محترم، دغه مرض د انسان په کوم وجود برخو باندې ډېر اغېزه کوي، لکه سرطان ناروغي چې وجود باندې راشي هغه بیا هماغه چې له منځه وړي. دا هم دغسې ده ډاکټر صاحب، تاسو اورېدونکو ته ټولو ته د عامې روغتیا وزارت لوري تاسو یو توصیه وړاندې شي چې اکثره خلک چې دغه دې ته زړه نه کوي یا معایناتو لپاره چې دغه ګڼي سره د جنسي لارې نه دغه کار کېږي، شرم څه اندې احساسوي. تاسو فکر کوي اورېدونکو لپاره داسې یو نصیحت یا توصیه چې وشي چې هغوی ته داسې ویلتي چې نه یوازې دغه د جنسي لارې نه، کېدای شي نورو لارو نه بغه شي. تاسو مننه وخت نه مو ډېره مننه کور ودان.
سلامت باشین احمدزی صاحب. ډاکټر صاحب بفرمایئ.
احمدزی صاحب ډېره مننه، سلام و علیکم سلام. او په سوال دا چې په کومه برخه د وجود باندې حمله کوي، د HIV نارو، د HIV وایرس یا میکروب د انسان د وجود په مدافعتي یا دفاعي سیستم باندې حمله کوي، او هلته د CD4 حجرې چې کمی دي د حملې لاندې نیسي. د دې نه وروسته لکه د یو هیواد په امنیتي ځواکونو چې حمله وشي، کله چې امنیتي ځواکونه د منځه لاړ شي، نو هر څوک کولی شي چې په دې هیواد کې مداخله وکړي. همدغسې د انسان بدن دی چې کله دفاعي سیستم کمزوری شي یا د منځه لاړ شي، هر میکروب چې په نورمال ډول زموږ په ژوند کې په میلیون هاو میکروبونه وجود لري، د دغه میکروبونو سره چې موږ بیا مخامخ کیږو، نو چون د دفاعي سیستم وجود نه لري، نو د هر ناروغۍ په مقابل کې انسان ناروغه کیږي او د هغې اعراض او علائم پکې بروز کوي او ښکاري. د وجود په کوم خاص برخه باندې حمله نه کوي، چې پرزن لاسې درد وکړي، سر درد وکړي، خپا، لیکن عمومي اعراض ورکوي. لکه ما مخکې وویلې کنه چې ستړتیا، تبه د وجود په کوم خاص برخه باندې نه، د ټول د وجود ټمپریچر یا حرارت لوړیږي. همدارنګه د وزن زیاد، د ټول وجود د وزن زیاده، همدارنګه دوامداره ټوخی، همدارنګه دوامداره اسهالات چې وروسته په وروستیو سبو کې منځته راځي. بله خبره دا چې زموږ هیوادوال زیات نه غواړي چې ټیسټ خپله وینه د دې لپاره معاینه کړي، ځکه چې د دې ناروغۍ په باب باندې هغه مسکنسپشن یا هغه خراب تصور چې وړاندې شوی دی چې یوازې د فحشا له لارې انتقالیږي، که د چا په وینه کې HIV مثبت، معنی ده چې دا یو گناهګار او پهشا ته منسوب یو سړی یا زنانه ده. داسې نه ده، د دې هغه ماشوم چې د 13 میاشتو یا د هغه ماشوم چې د 15 ورځو د هغو په وینه کې HIV وي، هغه کوم ګناه ته نه دی معروض شوی. هغه کس چې د بیهوشۍ په حالت کې شپخانې ته وړل شوی وي او هغه وینه اخیستي، وینه د ورکولو نه مخکې نه یې کتل شوي، هغه کاملا یو بیګناه انسان ده. همدغسې لارې دي چې په هغې باندې انتقالیږي. مطلب د یوازینۍ لاره د جنسي تماس او یا نامسئونه نامشروع جنسي تماس له لارې نه انتقالیږي. بلکې ما مخکې تاسو ته وویلې چې د وینې د لارې، د وینې د مستحضراتو د لارې، د سیرنجونو د یو ځای استعمال د لارې، د سلمانی او د غاښونو د سامان د چټل سامان د استعمال د لارې، د مور نه ماشوم ته او د غیر مسؤونو یا ناخوندي جنسي تماسونو له لارې انتقالی.
زنده باشین دکتر صاحب. اگر یک کودک به اچ آی وی مصاب شوه، آیا واقعا صحتیاب میشن و چقدر مدت تداوی زیاد در بر میگیره تا کاملا یا صحتیاب شون؟ بسیار مختصر اگر بگوید.
که چرته یو ماشوم په اچ آی وی باندې اخته شوی، د ده تداوی کیږي، ولی علاج چې بالکل د ده په وینه کې د اچ آی وی میکروب د منځه لاړ شي، ما مخکې ویل چې دا نه کیږي،
یعنی تا آخر عمر امرش می باشه،
تا آخر عمر امرش می باشه. هر قدر که ما تداوی میکنیم، هر قدر که ایره از نظر غذایی سپورت میکنیم، همی قدر د او اعراض و علائم به من نمیاد و از سبب اعراض و علائم به من آمده از ایدز نمیمره.
آها دکتر صاحب، آیا اچ آی وی در وجود مردا یا خانما باعث اقامت یعنی نازایی هم میشه که یا ناتوانی جنسی برات یا میشه که طفل یا به دنیا نبیارن؟
بله، د اچ آی وی ناروغی معلوم داره که د معافیتی سیستم د منځوړو سبب ګرځي. په هر اندازه چې معافیتی سیستم یا دفاعي سیستم د منځځي، په هغه اندازه د وجود ټول فعالیتونه کمیږي او د وجود په فعالیتونو باندې تاثیر کوي. نو طبیعي خبره ده چې په د ماشوم په پیدا کېدلو دا د وجود طبیعي فعالیت دی، په هغې به هم تاثیر کوي.
او با این مرض کشنده هم از بین هم میبره کسی را؟
مرض کشنده است، لیکن بسیار به تدریج، یعنی به شکل آنی کشنده نیست.
دکتر صاحب، زمانی که ویروس ازی در وجود یک خانم یا یک آقا باشه، زودتر در وجود خانمایی بروز میکنه یا زودتر در وجود آقای تا ظرف چند سال؟
اصلا کله چې د اچ آی وی وایرس د انسان وجود ته داخليږي، د انسان د وجود په داخلي فکتورونو پورې اړه لري، د هغې په غذایي رژیم پورې اړه لري، د هغه په اقتصادي او اجتماعي عاداتو پورې اړه لري. هر څومره چې د انسان مدافعتي سیستم قوي، غذایي رژیم یې ښه، په هغه اندازه په دې کې د اعراضو تاسوس بتی کیږي، یعنی وخت ډیر نیسي. دا که ښځه یې کنري، د ده په معافیتي سیستم او غذایي رژیم پورې اړه لري.
دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر بگوین که آیا واکسین داره؟
تا به امروز واکسین اچ آی وی چیز نشده، کشف جور نشده، تا به عرضه آماده نشده و وقایه داره. وقایه چطوری که گفته شد، وقایه از همی چند عواملی که اچ آی وی سرایت میشه، از او وقایه باید صورت بگیره. واکسین مشخص نداره.
تنها از معاینات خون مشخص میشه که فرد مبتلا به اچ آی وی است؟
بله بله، معاینات خون یگانه رای است که تثبیت میکنه که در خون انسان اچ آی وی وجود داره یا نداره.
آها، زنده باشین دکتر صاحب. حالا رسیدیم به ساعت 3 شنونده های عزیز برنامه صحت از